السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي یې وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمېر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د دغې فابریکې د تولیدونکو توکو د کیفیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویلي.
دغه تمریناتي میچونه یې خېدې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبې کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زی زیاته کړه افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتله ښه وځلیږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکی هم ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مینیټوریا لارښود په صفت ګمارل شوی. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. د سپورت له ډګره په برخه بل خبر کې اوري چې د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ پرون ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی، خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي، الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو، په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبېږي او هغه هم ایران ته تللی. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابته شي، الاتحاد ټیم به درې امتیازه وګټي، خو برعکس ایرانۍ لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی و، ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیکو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلې او واک ته رسېدلی دی. دا وو خبرونه وړاندې خپرونه کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې میشت افغان کډوال وایي ورستوي کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او په کومه وجوره ترې کار اخیستل کیږي.
بلخوا بل ګاونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکراین ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتي لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مو غږولی.
دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ترسره کړې. غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره نن شله پوره آمدګي ورته لرو. لوبغاړي پوره آمده او چمتو دي.
نور راپورونه هم درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طاهر روخان سلامونه هم ومنې چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریځ لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو دراتګ مخې نه ده نیولې او اوس د دوی د ادعا لمخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور هلته خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان هلته میشت دي. تفصیل له صفی الله سانیکسی.
نوراغا رحمانی له 2 کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستورانت کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوری لپاره راغلی یو. انا زمونږ نه خوښیږي چې زه وطن لرې اوسیږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي سر وخت زور هم وایي همدې خبر ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو. همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي
رحمانی چلو لوګر ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي د نورو کارګرو په کومه وجوره ترې کار اخیستل کیږي. دا دوی ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې ترې وبریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علی وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلې دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علی نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایرانی سیاستوال او پخوانی ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپاه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړې. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 5 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2020 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2020 کال کې وشوه 2 میلیونه 6 لکه افغانان هلته راجستر شوي. 5 لکه افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
پا په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په همدې ستونزه کې پاتې کیږي خو بل ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او نیول کیږي. دغه تا د کډوالو یوې شورا ازادي راډیو ته ویل چې پرونتو شنبه هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولې دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یو وړي که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تر او اولادونو یې کارتونه درلودل خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدود نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بن شوی نه دی د وانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان لاتباو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانستو له امله ورته اسانتیاوې برابرې شوې. دوی وایي چې دغه بازارونه او پلونه تیرو دریو کلونو کې تړلي وو. دا چې ولې تفصیل له اجمل آریان نه اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالۍ کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د شکاشم ولسوالۍ یو دوکاندار ماشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
واقعا خوشحاله هستیم په خاطر از اینکه مواد غذایی از جا
به موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه ها هم باثبت مضبوط آل راه ها هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وایي:
مرزم بسبت باز شد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د شکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ روډه ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ-19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د يرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپای ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کیف کې د اروپای ټولنې یوې غونډې ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د دوشمې پرسپ کیف کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکرين د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیما له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. کاغلی زلنسکی زیاته کړه اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه ویل کیف ډیر هوایي دافع سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولی شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیا له داسې بندیزونو سره مخ شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د وښتو غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره د غیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک پر اتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده. که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې د غیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ، خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مراستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخالف دی. د هنګري او پولند د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په کیف کې غونډې ته نه ورغلي او دغو دواړو هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغې غونډې ته استولي وو. که څه هم پولند د اوکراین سره ګرمې اړیکې لري، خو دا اړیکې اوس اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړې شوې. اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلي چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو د ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. د کندهار د انارو د حاصلاتو د ښه کیفیت او ښه حاصل زیری هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د افغانستان او د سریلانکا ټیمونه تمریناتي کرکټ لوبه کوي. د دې لوبې اهمیت څه دی؟ سلطان محمد سرور د کرکټ مرستیال روزونکي رئیس احمد زای پوښتلی.
امازای صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خوده خو څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه خو په دې معنا باندې دي چې دغه جام جهاني دی تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه یې خېدې لپاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډل راځي دل د دوی خپل منکی سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره دی بلاتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې واغ دی باران لوجینه تر سره نشوله، او بیا تر هغه وروسته موږ دی ګواټی ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه د سره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټول لوبډلې دلته پیاوړي لوبډلې دي. دلته یو لوبډلې به هم آسان نه وي، په خاص توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغه میدانونو او په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او د ما پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړورتیا نه کار واخلي او زړورتیا سره له څنګ څنګ کې دوی له ښه پلاننګ نه کار واخلي، نو مطمئنه مچې هغه لوبډله به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګی نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره تیاری ورته کړې دغه جام جهاني لپاره. دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې د نوې د تیرو دوو جام جهاني په نسبت باندې یو ښه کرکټ تر سره وکړو.
د کرکټ لوب ډلې مرستیال روزونکي رئیس احمد زای وو. او اوس هم د راپورونو په برخه کې روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار کې د انارو حاصلات سږ کال ښه دي.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه ترلاسه شوي یوه برخه انار په کرېټونو کې بستهبندي کوي او پاتې نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کرېټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي، او په پلاستیکي خلطو کې ښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږ کال د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلې او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټوي چوي د شپې هوا خو نه کړه، د ورځې ګرمي ده، تر بوختي ده. دوه مې دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه چې دی ژوندون کې دا پوز کلک دی، چې دی ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیري منظمی هوا له عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انا خو نو شش کاله شوتا کړه دا چاوت کی پروش کال چې به و مچ د لودي شش کاله دا چاو سپازای خلک بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یک په ګرمۍ کې څو غاښ د بزګران ستج وسول نو شش کاله به سکخت دي دا نو دا شوتا لري تو تور دا خړه شوتا دا پوسن سي زنه غټوي بار وچوي موږ بار بیا مجبور یې پر ناردانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ ناردانه کو تو تور دا شش انار چوي دا بیا پنیمه بایرا سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه ناردانه باسي او چبیه حسن شاو داوود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې ټیټه ده
کڅوڼه په اچا غواني په نیوي غواني په شپېته بس چې موږ ته پنځه ارزانې بس هغه کڅوڼه موږ اورو دلته بیا موږ دغه چین پکښ کوو تور ته ګوره دا خو لا اوس د اناردانه چې بیا چې موږ کارټن ډکوو هغه ششه دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو ردانه کوي
دوه سوه پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو یوا کڅوڼه په اچاو په پنځه اویاو په پنځه شپته افغانۍ مخبل رانیوي نو دا کاریګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبرې شي نه پچیږي
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر پنځه لزرې هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې دوه سوه اته اتیا زره ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به لس سلنه زیات وي د کرن ریاست ویان ننګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي
په کندهار کې په پنځه لزره هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوي دي چې کلنی حاصل یې دوه لکه اته اتیا زره پنځه سوه یو څلوېښت ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې لس فیصده زیاتوالی راغلی دی هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د هر زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي
د کندهار د انارو صادرات د بخیدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا پنځوس موټر انار له کندهاره پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه پنځلس زره ټنه او ارزښت یې اووه میلیونه ډالرو ته رسېږي
هر ورځ لس شل جیش څلوېښت الا پنځوس موټر د پاکستان ته صادرېږي او دا انار تر اوسه پورې د نورو بهرنیو هیوادو د صادرات لپاره وړ نه دي زموږ انار انشاءالله چې د میزان یخې ووي نو بیا موږ هغه رنګ راوړي او هغه بسته انار چې موږ یې چوبیا انار بولو نورو بهرنیو هیوادو ته هم انشاءالله موږ صادرات لرو چې هندوستان دی دوبۍ دی د جمهوریتو ته ځي او حتی د جرمني او د امریکا پورې لا هم ځي
د کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځای هند ته صادریږي سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د تازه میوې په ځانګړي ډول انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه د بیلابیلو دلایلو له امله تړي چې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند نو زاده څخه زما له نظره د یو انسان د فار کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساينس وي طب وي خو چې سنه ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانو او مردانو د فار تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یو ناخواله دا د شتادو د ښځو به ناراضي شي میړه بیا خاوند به د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل خوښه کړي دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسه مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد د اکتفا په وکي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. مینا لایل توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د شهر تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یلی تاسو د افغانستان سره ځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته په لاره باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږنیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې زرتنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی، خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیل مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime will report
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په 7 اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ چې بدل معاشت لا مصر دی وړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستی په حالت کې جریان لري، تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی.
په یو بل راپور کې به ووري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر تیرونی انډیوالان راڅخه بیل سول.
یعنی ډیر نږدې مرګري دی ورور غونډې دی ورورواري لسونم سره ورکړي خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شو ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
واخل ګو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو.
اے استاد په خبره ولې نه پويږي؟ دا ته مې وایې چې موټر هو دروا
زه چایم زده مې وته دی ته
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکي میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبای وه د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تیره میاشت د نشي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښینی. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت یو تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلی او له هغه څخه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدلې وړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا شي.
دې ته په کتو چې کاربنګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای شم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا د زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویا لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویا هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړ نه شي دغه پرې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فائدہ نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبره شوې چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وڅ چې بدیل معیشت د مصر دوی غواړي وکي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پرشکل وړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دوغو کومکو بهیر څارلی شي چې هغوی وکولی شي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشات ته کومکو چې د ملي جمعیت لخوا څه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړ زه څه مصیبت بخت شاید شي بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړ واکونه دمون غ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې دی چې پر انسانانو وازمویل شي. د دې واکسین جوړونکو تمه لري چې لاری به په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کم شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوهنتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوهنتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو لمخې یوازې په 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز لامل مړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالی ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نالتراکسونو میتادون د هغوی استعمال به هم راکم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوی چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کرمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوه، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو لا زادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 50 کالو راهیسی چرس کوي. د تر نشي مخکې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي، دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستری یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپل رنگمالی کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. دولسم سینه فارغ یم، 15,000 شل زره لس زره، یعنی ښه سوده پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار مې و، کسب مې و، خپل دکان مې و، د رنگمالی. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړ. همدا څلور کاله به کېږي، 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړ. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بده اغیزه وکړه، په دماغ باندې، بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به موږ کولی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بده اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا لامل و چې ما به چرس کله بوو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به وره سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده، یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي. خو هغه بېمانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی دوه منټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دی کوو په خپل دوکان کې، نو چې کله ما دی کېښود، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم، نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله 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 یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دوکان کې، غږ را باندې وکړې، وارهګه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم، چې دیګ مې ولید، نو هغه څرشی سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای، موټر را سره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چلا شیلی بچي، مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور الجزه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخست، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه سوې دي، که څه پسې دي دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کوي؟ وژنې مو چیرې؟ مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږې؟
واورونو دا موټر وان ته وایه چې موټر قرار وچلوي، دا دې ونه کې څه پسې دي؟
وا استاد، تا ته وایم لیونۍ، که څه بلای بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلوي؟
مداری ویس بلامونوی
وا خلقو تاسلا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولې نه پويږي
دا ته مو ول چې موټر ودروا
زه چې هم زده نه ودا دی
موټر څومره تیز چلی تاسلا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وښنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو
دا دی موټر می ودروا نور څه وایست دلته پر دې موټر ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کله چلوا
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای په زموږ
څه خبره ده
که زما منی نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده خدای
دا ترخه مونږ سره څنګه د جګې تور موټر چلی
خدای چرسی ده
ولار اختیام د حرکت دي چرسی دي موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریده
حرکت یې سکه ما په خپل سترګو ولید چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانه قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپل سترګو ولید
خا ته کیسه کوې چیرې سکول
زه په پوښم چې دا موټروان نشي دی کله چې ډوړې تخته شلو زه د شالو خور پسې شوم
شه
دلته هوټلې د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوړې مفت ورکي
خا کیسه کوې
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایي چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرس یې کول که زما منی په دې موټر کې به نوزو
نوزو نوزو
خاورونو اوس څه کوو
لار هم ډېره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما عجیب خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارسیان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ چی
نو چاره څه ده
خبریالانو ته وایو زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ ورته
وو خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده سمه ده همدا اوس زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څل په راغښتوم
ما پوښتنه کوله چې پروندې ولې سواری پني ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پني ملار کې کوښول
نو خلکو لیوانیا نه دی چې کرایه درکوي او بیا پني ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ کده چرسو سیګریټ ای یادو
بس درس یو شی یو بولنو
ګوره زمان استاد ما ته مخ کې هم ویلی وو چې موږ چرسی موټر وانان نه نیس خو تا وویل اوس می چرس پرې خېدی موږ ته ډېر تاوان را ورسو
تاسو ته مې څه تاوان در ورساو
پرون یې رادیو راپور خپور کړ چې موټر وانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدل حال ورته ویلای وو ټول ستاد موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته بشار نس کوم
نه 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 نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتہ ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
چیر
هستم.